بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن رادیو قدر منوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبه ورځ 14/3/2023 د سلوغې د میاشتې 28مه د 14/6/2023 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 16مه او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به حماس د جبري کډه کولو پر ضد د نړیوال غورځنګ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هیلې رڼا پروګرام واورئ او وروسته به هم د غزه او اسلام په تړاو یو پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د ننوزی یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، د تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د لبنان له لورې د ایراني الوتکو د الوتنې پر وړاندې پر خنډ نه جوړولو ټینګار. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د ترهګریز برید خندنه. د جرمني په منشان ښار کې د یو افغان کډوال له لورې برید ته پراخ غبرګونونه. او د غزې په اړه د ټرمپ پلان نړیوالې سولې ته یو لوی ګواښ. هم بشپړ خبرونه. په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی ویلي د لبنان حکومت د ایراني الوتکو پر ځای د بلې الوتنې په لټ کې دی چې دا موضوع موږ ته د منلو وړ نه ده. په لبنان کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر مشتبه امانی له یوې رسنۍ سره په مرکه کې دې ته په اشارې سره چې د لبنان حکومت د پنجشنبې په ورځ د سلوغې د 15مې نېټې په ماښام د هغو دو الوتنو اجازه لغوه کړه چې په منظمه ونیس ډول له ایران څخه بیروت ته ترسره کېدل، وویل په دې اړه مو پوښتنه کړې او د ایران حکومت په بخښنې د لبنان حکومت ژمنه کړې وه چې دا الوتنې ترسره شي، مګر د دوی لغوه کول د دې لامل شو. هغه لبناني مسافرین چې د زیارتي کاروانونو په چوکاټ کې دي د تهران په هوایي ډګر کې په تمه پاتې شي. امانی زیاته کړه باید وویل شي د دغو الوتنو لغوه کېدل د صهیونیستي رژیم د ویان له څرګندونو او د هغه له ادعا سره سمون هممهاله شوي چې ویلي دي د دغو دو الوتکو غیر قانوني مالونه لیږدول. په بیروت کې د ایران سفیر ویلي د لبنان حکومت غوښتنه کړې چې د ایراني الوتنې او د ایرانی الوتکې پر ځای بل الوتکه واستول شي. البته موږ د لبناني الوتنو د جوړېدو هرکلی کوو په دې شرط چې د لبنان حکومت هم د ایرانی الوتنو پر وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب په دې خبرې سره چې دښمن د تعامل یا بمبارۍ خبره کوي وویل، خلک د سلواغې په 2 په لرینو کې په شاندارو توګه راڅرګند شول او ترهګر پلوی ټرمپ ځواب ورکړ. د آیت الله سید احمد خاتمی د پرون د جمیل مانزه په خطبو کې د سلوغې د 28 نیټه په لاریون کې د ایران د ولس پراخ او شندار شتون ته په اشاره سره زیاته کړه. په ایران کې په میلیونونو خلک په مینې او انګیزې سره ډګر ته راغلل او د یووالي پیغام یې خپور کړ. د تهران د جمیل مانزه خطیب د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره سره څرګنده کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت پر حکومت د زیات فشار راوړلو موضوع د نن او پرون لپاره نه ده. تاسو له تیرو 45 کلونو راهیسې زیات فشار راوړی او هیڅ بد مو تر اوسه نه یاست توانېدلی چې ترسره یې کړئ. د ایران د ملت دغه ستره کرکه د مرګ پر امریکا له شعار سره مل ده. د تهران د جمیل منځ خطیب امریکایي مشرانو ته په خطاب کې وویل، تاسو هغه ترهګر پلوی یاست چې د غزې پر خلکو مو په زرګونه ټنه بمونه وغورځول، نه د لبنان حزب الله چې تاسو په شان له ترهګرو سره مقابله کوي. آیت الله خاتمی هم همداشان د غزې په اړه د ټرمپ د دریځ په تړه وویل، غزه او خبره د غزې د خلکو د کټه کولو په حق لده. قرآن کریم وایي دغه کټه کول د ظلم یوه بیلګه ده او تاسو ونه توانېدلی چې په 1500 میاشتو جنگ کې هغوی کډه کړی او له دې وروسته هم نشي کولی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هغه ترهګریز برید چې له امله یې یو شمیر بېګنا کارګران مړه او ژوبل شول په کلکه وغندلو. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان د اسماعیل بقایی پرون د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنایي ولسوالۍ او د ډبرو سکرو په کان کې د ترهګرۍ هغه اقدام چې له امله یو شمیر بېګناه کارګران مړه او ژوبل شول په کلکه وغندلو. بقایی د ترهګرۍ د هر ډول او هر بڼې په غندلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر اصولي دریځ باندې په ټینګار سره د وژل شویو کسانو له کورنۍ او د پاکستان له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي څرګنده او د زخمیانو د عاجلې روغتیا هیلې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه په دو اړخیزو سیمه ییزو سطحو د ترهګرۍ د مخنیوي او مقابلې لپاره د هڅو او ملګرتیاو د پیاوړتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. پرونۍ پیښه د هرنایي ولسوالۍ په شهرګ سیمه کې د ماین د چاودنې له امله هغه مال رامنځته شو چې د ماین پاکانو یو موټر د تیرېدو په حال کې و. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس اعلان کړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 تنه د کانونو کارګران وژل شوي او یو ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان کډوال له لوري په موټر سره د 14 کسانو ټپي کول غندلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. حامد کرزی په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د جرمني په منشن کې برید خندم، نوموړی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. خال کرزی د افغانستان لپاره د جرمني د دوامدار ملاتړ ستاینه هم کړې ده. همدارنګ د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم د افغان کډوال له لورې په موټر سره د 14 کسانو ټپي کول ترهګریز بللي او عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د جرمني په منشن کې یو افغان کډوال د تېرې پنجشنبې په ورځ پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ او 14 کسان یې ټپیان کړل. پولیسو دغه افغان کډوال نیولی دی. د جرمني لومړی وزیر اولاف شولتس له برید وروسته ویلي، هغه ته باید سزا ورکړل شي او باید له هېواده وایستل شي. له دې برید یوه ورځ وروسته د جرمني د ولسمشر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د پیښې ځای ته ولاړل او د قربانیانو په احترام یې د ګلانو ګیډۍ کېښودې. له دې سره د جرمني د منشن ښار څارنوالۍ اعلان کړی چې د ښار په وروستۍ حمله کې تورن کس چې یو افغان کډوال دی د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې قصدن خپل موټر پر خلکو خېژولی دی. د منشن د ترهګرۍ ضد مرکزي څارنوالۍ مشرې اعلان کړی چې په برید کې تورن د تحقیق پر مهال اعتراف کړی چې قصدن خپل موټر د خلکو پر لور بیولی دی. هغې ویلي، د هغو شواهدو پر بنسټ چې تر اوسه مو ترلاسه کړي ویلی شم چې دا برید د اسلامي انګیزې له مخې ترسره شوی. څېړنې مو د شته شواهدو، خپلو مشاهداتو او د تورن کس د څرګندونو پر بنسټ کړي دي. دغه څارنوالۍ زیاته کړې چې د پولیسو مامورینو شهادت ورکړی چې تورن چې فرهاد نوري نومیږي د برید پر مهال د الله اکبر شعارونه پورته کړي وو، خدای هم ویل چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې نوموړی دی د کومې ترهګرې شبکې سره تړاو ولري. او وروستۍ خبر هم دا چې د ترکیې ولسمشر ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو د کډه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان نړیوالې سولې ته ستر ګواښ دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اندونیزیا له نارسي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې د غزې د کنټرول او له دې سیمې څخه د 2 میلیونو فلسطینیانو د ایستلو لپاره د ټرمپ د پلان په اړه وویل. د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په څیر د یوه قاتل په مرسته د دغه پلان عملي کیدل او د هغه ګواښونه د نړۍ سولې ته د ستر ګواښ په توګه دی. اردوغان د دې په بیان سره چې په اوسنیو شرایطو کې هیڅوک نشي کولی له فلسطین او د دغې سیمې له خلکو څخه غزه واخلي او دغه شان کار ترسره کول تر ټولو لومړی د نړیوالې سولې پر وړاندې یو بل بشپړ ګواښ دی. هغه زیاته کړه د ټرمپ څرګندونې چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لپاره د یوې ننګونې په کچه دي مناسب نه ګڼي. د ترکیې ولسمشر څرګنده کړې هیله لرم چې دا ډول تېروتنې ژر تر ژره اصلاح شي او امریکا په بیړه له دغو تېروتنو څخه ډډه وکړي څو نړیواله سوله ټینګه شي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده حماس د جبري کډه کولو پر ضد د نړیوال غورځنګ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس د نړۍ له عربي اسلامي او آزادو ملتونو څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې د فلسطیني ملت د جبري بې ځایه کولو او کډه کولو د پروژې پر ردولو او غندنه کې راپاڅېږي. حماس له خپلې خاورې د فلسطین د خلکو د بې ځای کولو لپاره د امریکایي سینوسټي د سسې په غبرګون کې د یوې بیانې په خپرولو سره اعلان کړی، موږ د فلسطین ټولو خلکو عربي اسلامي امت او د نړۍ ټولو ازادي غواړو ته بلنه ورکوو چې له خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو د ایستلو د پلان د ردولو او غندلو لپاره د نړۍ په ټولو هیوادونو او ښارونو کې د پراخ پیوستون او لاریون په ترسره کولو او همدارنګه د ازادۍ حق خپلواکۍ د برخلیک ټاکلو او د اشغالګرو له شر څخه د خلاصون په ګډون د خپلې خاورې په دفاع کې د فلسطیني ملت د مشروع حقونو په ملاتړ کې راپورته شي. حماس د جمعې شنبې او یک شنبې ورځې د نړیوال پاڅون د ورځو په توګه اعلان کړي، څو په دې ورځو کې د نړۍ ټول ملتونه په متحد دریځ او په یو غږ سره د فلسطین د خلکو د ویستلو او جبري کډه کولو د دسیسې پر وړاندې چې غاصب رژیم او ملاتړ یې په لټه کې دي ټینګار وکړي. د حماس د غوښتنه وروسته لاغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د غزې د ستونزو د حل په پلمه له خپلې خاورې د غزې د خلکو د جبري ایستلو غوښتنه وکړه. ټرمپ اعلان کړی چې د غزې سیمه باید خالی شي او هلته میشت فلسطینیان باید د مصر او اردن په ګډون د اشغال شوي فلسطین په ګاونډ کې میشت عربي هیوادونو کې میشت شي او یا هم دریم هیواد ته کډه کړل شي. د دې پلان پر وړاندې د ټولو سیمه ایزو او نړیوالو مخالفتونو سره سره د امریکا ولسمشر په دې وروستیو ورځو کې د هغې پر پلي کېدو ټینګار کړی او حتی په یوه بې ساري وینا کې ویلي دي، امریکا باید د جګړې له امله ویجاړه شوې غزه ترلاسه، کنټرول او پراختیا ورکړي او د هغې ساتنه وکړي او د هغې اوږدمهاله مالکیت ولري. هغه موضوع چې د پخوا په پرتله ډېر نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي. د ټرمپ دا ادعا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو د کډه کولو موضوع له پخوا او له پراخو سیمه ایزو او نړیوالو غبرګونونو او مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. په حقیقت کې د جبري کډه کولو د پالیسۍ اجرا د نژادي تبعیض د پاکوالي پروژه او د فلسطینیانو د زیاتې خاورې د نیولو په لاره کې له صهیونیستي رژیم سره مرسته کول او همدارنګه د پیړۍ د معاملې په پلي کېدو کې یو بل ګام دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړي دور کې مطرح کړې وه او اوس هم د هغه د اجرا هڅه کوي. د ټرمپ له ټینګار سره سره د فلسطین ولس او د حماس چارواکو او همدارنګه د سیمې هیوادونو د دغه ډول سیاست پر نه منلو ټینګار کړی دی. د حماس چارواکو د امریکا د ولسمشر څرګندونې توکم پالنه او د فلسطین د مسلې د له منځه وړلو او د فلسطینیانو د ثابتو حقونو د له پامه غورځولو په هدف یې د توکمیزې تصفیې په توګه اعلان او ټینګار یې کړی چې د غزې څخه د فلسطینیانو د ویستلو پلان به بریالی نشي او له یو موټی فلسطینی عربي او اسلامي دریس سره به چې د جبري کډه کولو ټول پلانونه ردوي مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش ویان هم د خلکو هر ډول جبري کډه کول له توکمیزې تصفیې سره برابر ګڼلی دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د فلسطینیانو د جبري کډه کولو د سیاست پر ضد مظاهرې شوي دي. په دې اړه د آلمان د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو په جبري توګه اخراج نه یوازې د منلو وړ نه دی بلکې له نړیوالو قوانینو څخه هم ښکاره سرغړونه ده. اوس حماس په یوه بیانیه کې په رسمي ډول د جبري کډه کولو پر وړاندې د نړیوال خوځښت رامنځته کولو لپاره د لاریونونو د زیاتولو او تنظیم کولو غوښتنه کړې ده. په حقیقت کې حماس هڅه کوي چې په دې ډول غږ سره په نړیوال ډګر کې د فلسطینی ملت له حقونو څخه دفاع وکړي او په دې برخه کې به د دغه ډول سیاست پر ضد یو نړیوال غورځنګ په متمرکز ډول جوړ کړي، لکه څنګه چې پخوا هم د اسرایلي مالونو د بایکاټ غورځنګ جوړ شوی وو او له ډېر مودې راهیسې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې پلی شوی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خورا لاس و یو دا تهران دایی دا ایران دا اسلامی جمهوریت غاگ و تاسو همز مقاقل تهران رادیو چخوری. دوستان از مگنور پروگرامون هم تاسو تا پر لپسی نشیگی چی دا هیلی رانا پروگرام باب ری وار بسی به هم دا غزی او دا اسلام پترلاو زنگر پروگرام باب ری او پا پای که به هم دا تلپاتی وکمی پروگرام تستخبور ششی لدی سر با از مگدنان روزی و ساعتا سهرانه اخبروانه هم پای تا ورسیگی. دوستان از موږ له سایټ څخه هم دنو کې چې ادرس یې د www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، فلسطین، پاکستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. همدارنګه د ورځې د مناسباتو په تړاو هم د خپلې خوښې یعنی هر کله راشه پروګرام ته هم خپل مطلبونه، شعرونه، غږیز پیغامونه لیږلی شي. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده تاسو ته وختونه غواړو او ستاسو څخه مننه کوو. تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو.
د رانا هیله عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې و منی عزیزانو و سم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د رڼا د هیلې ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
Thank you.
گرانو دوستانو، هغه کسان چې د بشریت د ستر ژغورون کې د ظهور پته مدي د دغه برخلیک ټاکون کې او مبارک پیښې د تحقق لپاره په شخصي او اجتماعي اړخونو کې هڅه او زمينه برابروي. خو یو منتظر له هر اقدام مخ کې باید د خپل هدف له اغیز او اهمیت خبر وي، ترڅو د ناهیلۍ، کګلارې او سستۍ سره مخامخ نشي. کله چې هغه د عقلي دلایلو او دینی تعلیماتو پر اساس پوه شي چې د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف پاڅون او د عدالت په اساس پراخ نړیوال حکومت جوړېدا، صلح، آرامښت، هوساینه، د خلکو معنوي لوړتیا، د بېوزلو ظلم او توپیر ختمول لري، د غیبت په پړاو کې په خپلو دندو ښه عمل کوي. په همدې دلیل د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فرج انتظار لسترو عبادتونو او اعمالو بلل دي، او په نورو حدیثونو کې د منتظر کس لپاره د سترو انعامونو زیری ورکړی دي. خو هغه کس چې د آخر الزمان د پاسون اهمیت درک نکړي، د هغه د زمينه جوړولو لپاره دومره انګیزه نه لري لکه څنګه چې که څوک د ګرانپای خزانه ارزښت باندې پوه نشي، د هغه د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره ګروهنه نه لري، او په دې لږې سختې او مشکل سره ستړې او زړې وهل کیږي او خپله ولوله، تاندواله او انګیزه له لاسه ورکوي. په دې اساس یو واقعي منتظر له هر اقدام مخکې باید له فکری نظره ځان تیار کړي او پوه شي چې د کوم مهم هدف او لوړ هدف لپاره کوشش کوي. هغه خلک چې د بېوزلۍ، بې عدالتۍ او جنگ له امله فشار او کړاو محسوسوي، د حقیقي ژغورونکي د ظهور لپاره زیات چمتووالی لري او باید د دغې سترې بشري پیښې د تحقق لپاره زیاته هڅه وکړي او نور هم د هغې له اهمیته خبر کړي.
هغه بل موضوع چې د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف په پاسون د باور په اړه مهمه ده، د دغه نړیوال غورځنګ د حکیم، مدبر او زړور مشر په توګه د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د لوړ او اوچت شخصیت پیژندګلې بیده. د هر پاسون په بیرغوال او مشر د خلکو اعتماد او ډاډ، د خلکو د استقامت او پایداری او د بریالیتوب له لارې د نه غړېدو عامل دی. د دغه موضوع د اهمیت په دلیل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ځای ناستی او لمسی حضرت امام صادق علیه السلام د غیبت په پړاو کې د دغه له محتوا ډکې دعا د لوستلو سپارښتنه کړې ده. دغه دعا په داسې ډول دی: خدایا، په خپل پر ما ځان وپیژنه، ځکه چې که په خپل پر ما ځان ونه پیژنې، ستا پیغمبر به ونه پیژنم. خدایه، ما ته خپل رسول معرفي کړې، ځکه چې که د ستا رسول ونه پیژنم، ستا حجت به ونه پیژنم. خدایه، خپل حجت یعنی حضرت مهدی ما ته معرفي کړې، ځکه چې که ستا حجت ونه پیژنم، له خپل دینه گمراه شویم. اصولا د هر پړاو خلق باید دا امکان تر حد خپل په حق او معصوم امام وپیژني او له هغه پیروي وکړي. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: څوک چې مرشي په داسې حال کې چې د خپل وخت امام نوی پیژندلې، د هغه کس په شان دی چې د جاهلیت په پړاو کې مرشي بي. او په یو بل حدیث شریف کې فرمایي: څوک چې د غیبت په پړاو کې حضرت قائم چې زما له بچیانو څخه د انکار وکړي، نو د جاهلیت یعنی غیر مسلمانو د مړیو په شان مر شوی دی. Thank you.
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دغه حضرت زایناستو په بیلا بیلو حدیثونو او روایتونو کې د حضرت صاحب الزمان د ملکوتی شخصیت عظمت او برم بیان کړی دی. رسول الله مبارک د خپل ورستی زایناستی په اړه فرمایي، مهدی د اهل بهشت طاووس دی، د هغه څیره د سپوږمې په شان ځلانده ده او هغه د نور په جامو کې پټ دی. په مختلفو حدیثونو کې د حضرت بقیت الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهری خصوصیات بیان شوی دي، خو هغه څه چې یو واقعي منتظر باید ترې خبر شي د هغه حضرت سیرت، فضائل او لوړ مقام دی. حضرت امام رضا علیه السلام په دې زمینه کې فرمایي، هغه یعنی حضرت مهدی تر ټولو دانا، تر ټولو حکیم، تر ټولو پرهیزګار، تر ټولو بخونکې، تر ټولو عابد او تر ټولو صابر او زغمونکې دی. همداراز حضرت ختمی مرتبت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امام زمان علیه السلام تر ټولو پوه او حکیم کس بلل دی. منتظر کس د نړیوال مهدوی غورزنګ د مشر په اړه په دغسې اخلاقی او معنوي فضایلو باندې پوهېدو سره د هغه حضرت د پاتسون او ظهور لپاره خپلې هلې ځلې دوه برابره کوي، ځکه چې پوهېږي هغه حضرت نه یوازې د ډېرو پاتسونونو د مشرانو په شان ځای غواړي او ریاکار نه دی، بلکې خپل ټول وجود د خلکو د معنوي او مادي پرمختګونو او لوړتیا لپاره کاروي، او یوازې هغه حضرت دی چې له فساد، بې وزلۍ، بې عدالتۍ او ظلم څخه د بشر د ژغورلو لپاره د یو نړیوال غورزنګ د هدایتولو وړتیا لري.
لا خدای تعالی سره د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج الشریف د لوړ ځای نسبی درک او د خلکو د ژغورنې او نجات لپاره د هغو د دلچسپۍ او مینې خبرې ده سبب کیږي چې د هغو په زړه کې د داسې مهربانه او زړه رسواندې امام مینه او محبت زای ونسی. لا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم څخه نقل شوی چې څومره بختور دي هغه خلک چې زما د کورنۍ قائم یعنی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف درک کړی، او په داسې حال کې چې د پاسون له پړاوه مخکې په هغه او له هغه مخکې امامانو اقتدا کړی وي او د هغو له دښمنانو یې خپله بېزاري اعلان کړی وي. هغو زما ملګري امراهان او زما په امت کې ډیر محترم دي. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف بزرگوار پلار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم خپل ګران بچی ته په خطاب کې په یو ښکلي تعبیر کې داسې فرمایي، پوهشه چې له بندګۍ او اخلاص ډک زړونه ستا په لور داسې راکشل کیږي چې لکه مرغۍ د خپلې ځالې په لور الوت کوي. البته دغه لیوالتیا له هغه حضرت سره هغه وخت اغیزمنه او ګټوره ده چې د انسان په ژوند کې اغیز وشیندي. انسان هغه وخت چې له چا سره مینه لري د محبوب یاد او خاطره یې تل په فکر او ذهن کې موجوده وي او سبب کیږي چې ژوند د معشوق رنگ او بوی واخلي. پر دې اساس منتظر کس باید خپل بصیرت لرونکی متقی او رهبر خپل بیلګه وګرځوي او خپل اخلاق، کړچار او خوی تر ممکنه حد له هغه سره نږدې کړي، تر څو د مهدی موعود د پاسون په وخت کې د هغه حضرت د ملګرتیا شایستګۍ ولري. داسې کس چې په هر ځای کې هغوی په خپله کړچار څارونکی بولي او له ناخوښو اعمالو او ګناه ځان ساتي او د خیر کارونو ته مخه کوي. په حقیقت کې حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف په خپله د یو منتظر د مهمې دندې د ترسره کولو یعنی ځان جوړونې د نفس تهذیب او د خدای د رضا د ترلاسه کولو لپاره اغیزمنه انګیزه او عامل دی.
ګران اوریدونکو، په پای کې د ندبه په مشهوري دعا کې د هغو منتظرانو لژبې چې زړونه د حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف لمینې ډک دي داسې لولو: خدایا، مونږ ستا بندگان یو چې ستا د هغه استازی یعنی حضرت مهدی د لیدلو لیواله یو چې خلق ستا او ستا د پیغمبر په یاد راولي، او تا هغه زمونږ ملاتړی او ساتونکی وپنځوه، او زمونږ د ثبات سرچینه او زمونږ پناه دې وګرځوه، او هغه دې زمونږ د مؤمنانو پیشوا وګرځوه. پس مونږ له لورې په هغه سلام او درود واستوي، او د دغه سلام په خاطر زمونږ ځای او کرامت زیات کړي، او د هغه ځای زمونږ ځای وګرځوي، او خپل نعمت پر مونږه د هغه حضرت په مشرۍ سره بشپړ کړي، تر څو مونږ ستا جنتونو او ستا د سوچه بندگانو څخه له شهیدانو سره دوستۍ ته لارښوونه کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
د خدای په امان.
غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی،
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. په دغه شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
اوریدونکو، د راپورونو له مخې پر غزې د اسرایلو د برید له پیل راهیسې په اروپا کې اسلام ته د لیوالتیا کچه 4 برابره زیاته شوې ده. دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په کتلو سره په ښه توګه درک کولای شو. چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې له پیل راهیسې خپریږي، چې پکښې لویدیځوال د فلسطیني خلکو د مقاومت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي. اټکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړي. دا وړاندوینې د پیو څیړنیز مرکز لخوا خپره سوې، چې پکښې وړاندوینه سوې ده چې تر 2050 میلادي کال پورې به په جرمني کې د مسلمانانو تناسب 40%، په فرانسې کې هم 18%، او په انګلیس کې به هم 10% ته ورسیږي. په دې څیړنې کې چې سرلی کېدی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هیواد کې اکثریت وي، دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو 100 کلونو کې په سویډن، فرانسې، یونان کې مسلمانان اکثریت سي. همداراز په بلجیم یا بلجیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پیښه نږدې 115 کلونو وروسته رامنځته سي. په داسې حال کې چې دا بدلون په ایټالیا، لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کېږي چې فرانسه د لویو اروپایي وادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د شمیرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څیړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان ګڼي، په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمیر تر 15% پورې زیات سي.
د ترکیې ورځپاڼې ینی شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼې تایید کړی چې د آسټرالیا په میلبرون ښار کې د میډو هایټس په جماعت کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان آسټرالیایي میرمنې حیرانه کړې ده، او دوی هڅولي چې اسلام وپیژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیکټاک ټولنیزه شبکه کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي، او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینو یې د اسلام منلو پریکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د 13 اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډیره زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي وو. د دې ډلې مشهوره استازی میگان رایس یوه ځوانه افریقایي ولاصله امریکایي ښځه ده چې یوه میاشت وړاندې په ټیکټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیلو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې وه.
ځینو ورته دا سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرچینې د پوهېدو لپاره قرآن ولولي، او رایس ژر د قرآن لوستل پیل کړل. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړل. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ، هغه پوه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس هم دارنګ دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف، د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی، او یوه میاشت وروسته رایس مسلمان سوه. رایس یوه ځنې ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیکټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګه د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګندولو په موخه د دې کتاب لوستل پیل کړی دی. ګاردین ورځپاڼه وایي چې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب، یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره سوي ویډیوګانې تر اوسه پورې 1.9 میلیون ځله کتل سوي، او له دې هشتګ سره ډیری کارکوونکي د نوي پیرل سوي قرآن کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیتونو تلاوت ترسره کوي. د ګاردین د لیکنې له مخې یو شمېر نورو ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلي، او یا یې کار ته د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قرآن کریم آیتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیک ټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي، خو په بوک ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کولو لپاره د کارونکو اکثریت ښځې دي. زرینا ګریول په یل پوهنتون کې استاده ده. هغې د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپیسلي کتاب او مذهبي زغم په اړه د یوه کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغې وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قرآن کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرلو، خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکې دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک، د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطیني مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رئیس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلام یې قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمی توضیحات شتون لري، او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمی نظریاتو ته پوشش ورکوي. رئیس وایي معمولا موږ دې نظریات ته عادت شوي یو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یوه داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هرکلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپېڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رئیس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شول، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
د الجزیره قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یو مقاله کې لیکلي په غزه ترانګه کې ورستۍ بدلونونه او د جګړې په ډګرونو کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرائیلي بندیانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکارا انځور څرګند کړی دی. هغه د اسرائیلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام د تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې ترانګې خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړې، او د دې لامل سول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصری لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې ترانګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیوالتیا د یوې لویې څپې شاهدان یو چې په تیرو 40 کلونو کې بېسارې خبره ده. په داسې ډول چې د هغه کسانو شمیر چې اسلام مني هر ورځ له 80 څخه تر 400 تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی، او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او قرآن کې موندلی دی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیهونیزم په وړاندې د نړیوالې ویشتیا او بیداری د اغیزو په تړه وایي، پر غزه باندې د اسرائیلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډیل پوزو زیاتوي اروپایانو د غزه له وروستي کړکېچ وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړ. په اسپانیا کې د دغه سیمه ایز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسلې د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته کړې ده، او د فلسطین مسلې د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابی حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او وی ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامسته شول د هغه په ژوند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي چې د ده د اسلام منلو پریکنده ټکی هغه جنایتونه وو چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزې د خلکو په میانس کې د استقامت او یقین نښونه خانو هغه و څولو چې په قرآن کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابی حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي، او په دې باور دی چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره امید او امنیت را په برخه کړي.
درمونه اوریدونکو له ملګرتیا څخه مو مننه کوو. د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي،
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات زتمن اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی لننی یو یشتم مطلب سره ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د اسلامي انقلاب د هغې بنا په باب در سره ژغیږو چې د الهیات او ذکر په توګه د لمانځه قائمول او د قران کریم یو کارنده او ځانګړی فرمان معرفي کوي. دوی فرمایي د الهی ذکر او یاد په توګه د لمانځه قائمول، یعنی د اقیم الصلات لذکری په توګه د لمانځه قائمول، البته د ته د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت هم ورته پام وکړو. نو فرمایي و اقیم الصلات لذکری، نو دا کارونکی امر دی. لمونځ د ذکر او یادونې لپاره دی، د یادولو لپاره دی. لمونځ د خدای د ذکر لپاره باید خوندي وساتل شي. نن سبا موږ که ورباندې د خپل ځان په باب عمل وکړو، نو دا موږ ټول پرې عمل کولای شو. لمونځ په توجه او پام سره ادا کړو، او د لمانځه په وخت خپل زړه بل ځای ته ونه سپارو، او د لمونځ د خدای متعال د ذکر لپاره ادا کړو. دا به یقینا زموږ په روحي لوړتیا کې ډېرې اغیزې وشیندي. همداراز یا ایو الذین آمنو الی الله توبه نصوحا، چې دغه شپې ورځې د توبې شپې ورځې دي، د استغفار شپې ورځې دي، پروردګار عالم ته رجوع کولو شپې ورځې دي. هیله من یو انشاء الله تعالی خدای تعالی درستو ملتونو او درستو مسلمانانو ته توفیق ور په برخه کړي، چې د روژې د مبارکې میاشتې دندې او عملونه او اسلامي دندې ترسره کړی شي. په قرآن کریم کې عمل وکړی شو. دغه قرآنی فرمانونه، دغه ټول په زرګونو قرآنی فرمایشات یو شمیر عملیات دي، یعنی ورباندې عمل کیدلی شي. البته حکومتونه لا زیات مسؤلیتونه لري، پر هیواد مسلط قدرتونه او د ټولنې مدیران لا زیات مسؤلیتونه لري، باید په ښه توګه ورباندې عمل وکړي او خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي.